سلام ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د قادر جلال اوفته تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم پایله په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د خزو څنګهوي چې د افغانستان په لویدیس کې روسي زلزلې خز ډیر غیزمنې کړې دي او دا مسله د دې سبب شوې ده چې په افغانستان کې د بشري اقدام د کاري ډلې په چوکاټ کې جنسيتي خبرداري ته وده ورکړل شي په هغه راپور کې چې پرون شنبه پرلیف او پانه کې خبر شوی ویل شوی دی چې د جنسيتي خبرداري د هرات د زلزلې له خبرګون سره تړلې چې د اکتوبر په مو شو او شدت یې درختر پکې شپږ اشاریه درې سبت شو ویل شوی چې دغه دومړی زلزلې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې یو شمېر کلی په بشپړ ډول ویجاړ کړل چې وروسته نورو سختو ټکانونو هم یو څه ویجاړې رامنځته کړې په راپور کې ویل شوی دی چې دغه زلزلو له امله ښځې په غیر متناسب ډول اغېزمنې شوې او داسې ستراتیژیو ته اړتیا ده چې پر اساس یې دوی ته مرستې ورسول شي د راپور له مخې د ځپل شوو ټولنو لومړنۍ ارزونې ښیي چې د اکتوبر تر ولسمې پورې په یو سلو واتیا کلو کې د بلوغو کسانو چې خپل ژوند له لاسه ورکړې دی 85 سلنه خزیدي د چپیانو 85 سلنه او د تری تم شو یو 85 سلنه خزیدي د غراز د خزی د ټولو اغیزمن شو کسانو 35 سلنه جوړوي د چولې په دغه زلزلو کې خزیدي اغیزمن شوی په راپور کې د حقیقت هم پام شوې ده چې مېرمنې د کلتوري دود لامل اکثر په کورو کې وي او بل عامي او بل لامل هم هغه محدودیتونه بل شوې دي چې پر افغانستان د واکمن چارواکو لخوا پر دوی لګول شوې دي سبا دوشنبه د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي د پولیو افری افغانستان ویب پاڼې ویلي دي چې دغه کمپاین په کندز تخار بغلان پروان کاپیسا کابل کونړ نورستان لغمان ننګرهار پکتیا پکتیکا خوست او غزنی کې پیلېږي په دوام کې له میندو پلرونو غوښتل شوی دي چې خپل له 15 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو یا ګوزند په وړاندې واکسین کړي په افغانستان کې د پولیو یا ګوزند ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سکال په د هیواد کې د پولیو یا ګوزند 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي چې ټول یې په ننګرهار ولایت پورې تړاو لري افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ویروس د ماشومانو ژوند ګواښي د روغتیا پالانو په وینا پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي چې ماشومان له دغې فلج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري د اسرائیل پوز وايي د حماس تر کنټرول لاندې پر غزې د پلان شوز مکنی و عملیات سو د پیلېدو د مخې پردي سیمې هوایي بریدونو ته زور کړی دی د اسرائیل د پوز ویاند ډینل هیکری ویل اسرائیل اوس خپل بمباری د دې لپاره زیات کړی دی چې خپل پوزیانو ته د مکنی برید په صورت کې خطرونه کم کړي اسرائیل د هوایي بریدونو د زیاتوالي خبره داسې مهال کوي چې پینټاګون نن اعلان وکړ چې په منځنی ختیس کې د ایران او د هغه د متحدانو لخوا د کرکېچ د زیاتېدو په وړاندې دفاع پیاوړې کوي په عین حال کې پرون شنبه د غزې ترنګ ته د مرستو نمړې چپه داخله شو خو د مرستې د 2.4 میلیون وګړو سخت بشري وضعیت په پام په شلو لاریو کې بار مرستو ته چې پرون غزې ته داخله شوې ډېری ناتسیزي مرستې بلل شوې دي او دیو بل خبر لمبخی د لندن پولیس وای نشتی سل زره کسانو پرون شنبه د بریټانیا په پلازمینه په هغه لاریون کې ګډون وکړو چې د فلسطینیانو ملاتړو ډلو لخوا تنظیم شوی وو او یو له هغه لاریونونو څخه و چې تر اوسه اروپا شاهده و لاریون کوونکو د فلسطین لپاره ازادۍ په غزه کې بمباری بند کړی او د اسرائیل نژادي تبعیض دی پایت ورسیږي شعارونه لیکدول د لاریون ډیر ګډونوالو د فلسطین بیرغونه پورته کړی وو او زینو یې د 15 او اتو په ویلو سره اسرائیلي او ترهګر دولت یو فلسطین آزاد کړ شعارونه ورکول د فرانسې هسپانیا او ایتالیا او یو شمیر نورو خرونو کې هم پرونه د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې ته د پایت رسیدو په پار لاریونو نه تر سره شول د اکتوبر لومې لکه چې حماس پر اسرائیلو پراخ برید کړي اسرائیل پر غزه د هوا اسمکل لارې وجړون کې بریدونه پیل کړي دي د حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیلو کې 1400 کسان وژل شوی وو او د حماس چارواکو ویل دي چې په غزه کې 4350 کسان وژل شوی دي خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو ځان لپاره سره په خبرونه کې هرات ورشو چې په هرات کې زلزله زپلې په څو زیات کې دي. نړیوال سازمانونه وایي چې دغه زلزلې تر ټولو خزي زیانمنې کړې دي. په دې اړه به بشپړ جزئیات تر کړو او همدارنګه د هغو کسانو ژوند به هم تم شو چې په دې وروستیو کې د زلزلې له امله زیانمن شوي دي او اوس هیڅ کار نه لري. غزنی ته به هم ورشو چې هلته د طالب چارواکو لخوا د خر د صفایي لپاره کارونه پیل شوي.
تقریبا درې لولو دروازې دي او ودانې شنی دروازې دي شهره او دسر او چوکونه دي د دوه عمارول او د دوه ترمیمات او رنگول.
همدارنګ هلمند ته به هم ورشو چې هلته د هلمند اوسیدونکو د خزینه ډاکټرانو د نشټون تر څنګ وایي چې هغه چشته ل خلګو ډیر پیسې اخلي.
زنانه ډاکټرانی نسته ډیر کمې دی هغه سیم موږ مرزان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نو ورسره کیږي.
په فلسطین کې د روسي جګړې جزئیات به هم درکړو. نور مطالب هم شته ملتي هم وړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشه. د ملګرو ملتونو د خزو څنګهوای په هرات کې د زلزلو لامل خزي په غیر متناسب ډول غیزمنی شوی او دوی ته د مرستو رسول لپاره ستراتیژي ته اړتیا ده. په غراپور کې چې پرون یوین وومن په خپل ویبپاڼه خبر کړی لیکل شوی دی د دوی ارزونې خي چې د اکتوبر تر ولسمې په هرات کې د زلزلو او غیزو لامل یې د مړو شوو او ټپیانو بالغو کسانو په ډله کې لنمې زیاتې خزي دي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه څنګه مرستو د لاسرسي په برخه کې د خزو د ونډې په اړه هم اندېښنه خوده لوي. احتمال شته چې د محدودیتونو لامل زلزله زپلې خزي د نارینه و د نشټون لامل مرستو ته لاسرسي پیدا نه کړي. اخوا یو شمېر زلزله زپلې خزي هم د خپل حال بد کیسه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه په هرات کې د ورستیو زلزلو لامل د خزینه قربانیانو او غیزمنو نوې شمیرې خبرې کړې. دا راپور چې پرون یو ان وومن په خپل وی پاڼه خبر کړي په کې لیکل شوی د دوی ارزونې خي چې د اکتوبر تر ولسمې په هرات کې د زلزلو په پایله کې د مړو شوی او بالغو کسانو 85 سلنه خزوي. همدا ډول د ټپیانو 70 سلنه خزي جوړوي او هغوی چې لا درکدي یو 70 سلنه خزي دي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه په ټوله کې د هرات په زلزله زپلو کې د غیزمنو 35 سلنه خزي یاد کړي او لامل هم دا خوده لري چې د زلزلې پر مهال ډېری خزي په کورونو کې وي. د یو ان وومن لقوله لدی عمله چې خزي زلزلې زیات غیزمنې کړي د مرستو رسولو لپاره یوې هر اړخیز ستراتیژي ته اړتیا ده. خدای اداره پر دې هم اندېښمنه ده چې خزي به هغه ډول چې اړینه د مرستو تلاش سره پیدا نه کړي، ځکه د ملګرو ملتونو د خزو اداره وایي خزو ته د مرستو رسول د نارینه په تذکرو پورې محدود شوی او په دې توګه لږ احتمال لري چې هر خزه نارینه خپلوان ولري او یا هم د هغوی د کورنۍ په استازیتوب مرسته ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه زیاتوي اغیزمن خزو لپاره تر ټولو مهم د سرپناه، روغتیا او اوبو برابرول دي، ځکه د دې ادارې په خبره سرپناوي په کافي شمیره او اندازه نه دي څو د کورنۍ ټول غړي پکې ځای پر ځای شي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه په خیمو کې د ډیر وخت راولو په پایله کې د خزو پر وړاندې د فشار لرونکو چاپیریال، ناامن ژوند او په پایله کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د خطرونو د زیاتېدو یادونه هم کړي. د طالبانو حکومت د دې اندېښنو په اړه رسمن څه نه دی ویلي. هاخوا یو شمېر زلزله زپلې خزي وای له زلزلې د وخت په تیریدو سره هم د دوی ستونزې نه دي حل شوي. د هرات اوسیدونکو سهیلا ازادي رادیو ته وویل
لور می ویریږي کله چې ویدوی یو زل پاسي یو پچی هوا یی هله مور زلزلہ دا بل لور بیخی ډوډۍ نخري ډیر خلک دی باندې دي ورس ګرمي وی او د شپې سړه هوا هم راستي چې بایات حکومت کړي وای ډیر ته نه دی رسیدلی. فرشتي خمه او ګرمه کمپاله لدوی هیڅ نه دی ورکل شوی.
یو بل هراتی مرمن شکیلا بیا وای په زلزلہ کې د عیت ټولي سرچینې له لاس ورکړي او اوس هیڅ نه لري.
تومره کمزور شوی يم چې هیڅ کار مې نه لاس نه کیږي. دلته نهسته يم هر دقیقه لوي کوم. وضعیت مو تر دې حد رسیدلې چې د سهار او ماخام لانې لرو.
د دې وړاندې یو شمیر بنسټونو چې هرات ته مرستې رسولي او همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې هم په هرات کې د شوی او زلزلو لامل ډیر زیانمن شوی ماشومان او خزي خودلې وي.
و مور دل چې په هرات کې په وروستي زلزلو کې تر ټولو ډیر زیانمن شوی خزیوی په هرات کې بیا یو شمیر هغه کسان چې په روز مزدوری و بخت وای له وروستي زلزلو وروسته بیکار شوی او هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوی. دوی وای د سبا او بیګا لپاره خپل خپلوانو ډوډۍ په پور اخلي. تفصیل نسیم په دې راپور کې ورو
په هرات ولایت کې یو شمېر کسان چې په ورځنې مزدوري بوخت دی وای چې په دې ولایت کې د وروستیو زلزلو له امله وزګر شوی. احمد بیزا چې د ساختماني چارو کارکونکو دی وای د هرات له زلزلې مخکې به د ورځې 200 افغانۍ عاید درلود خو اوس وزګر دی. هغه ازادي راډیو ته ویل چې په زلزلو کې کور وران شوی او کاروبار هم نه لري. هغه ادعا کوي چې تر اوسه سره کوم مرسته هم نه ده شوی.
د زلزلې له پیل راهیسې موږ بیکاره یو، کار ته نه یو تللي. د ویرې او اندېښنې له امله اوس کاروبار بند دی. لګښتونه هم تاسو پوهیږئ کله چې کار نه وي لګښتونه هم انسان راګیروي. نور نه شو کولی چې د خرڅ خوراک لپاره څه پیدا کړو. ستونزې ډېرې دي. تر اوسه موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې.
نورعلي او احمد و نور کارګران چې له ورته ستونزې سره مخ دي ازادي راګوتي وویل
موګوس بیکار یو کورونه موران شوی په خیمو کې تر دینو زیات سو وای
فلن ارتوزی که زلزله شده کدام کار برنامه‌ای نکرد.
ما د زلزلې لورز رئیسی خټګری نه دکړي سکه چې هیڅ نو نو هغه لګښتونه چې زه یې اوس کوم کله یو ملکري اخلم او کله یې بل ملکري له دوکان په پور یو څه اخلم. نو موږ سره د هیڅ ادارې لخوا مرسته نه ده شوی.
امرار معاشیت وکړي.
د هرات د رباط سنگي ولسوالۍ د نوابات مودودي د کلی مشر ګلغه هم وایي چې دغه کلی ډیر ځوانان په ورځنې مزدوري بوخت وو. د پوینا په هرات کې زلزلې وروسته دغه کسانو کارونه په ټاپه درېدلي او د خوراکي توکو لستونزو سره مخ دي.
از پومزه برج هف کې امروز
دوه میاشتې له 15 مېڅ خښینه نه وښته مې ته د هیڅ کارګر کار ته نه دی تر هغه ته څو کار نه ور کوي ځکه چې زلزلہ د اوس لپاره هیڅ ډول کار نشته. د شوان شرایط هم داسې یا هم ډوډۍ او چای خو اله کوم دیانو ورور او پلات څخه پور اخلي چې هغه هم یا لري او یا هم
شونه دشته وشه.
د په داسې حال کې دا چې په هرات کې له وروستۍ زلزلې وروسته د غلطه له زلزلې چپل سره د ډیرو مرستو خبر ورکړل شوی دی. په دې وروستۍ کې له زلزلې چپل سره د نړیوالو سازمانونو بنسټونو او خلکو د مرستو په اړه ډیر راپورونه ورکول کیږي خو په هرات کې له لومړنۍ زلزلې څخه څه باندې دوه اونۍ وروسته هم د طالبان حکومت او د مرستو په اړه جوړ شوی کمیسون د مرستو اندازه نه ده په ډاګه کړې. په دې راپور کې موږ غوښتل چې د طالبانو حکومت له ځایي ادارې څخه د دغو مرستو د اندازې په اړه وپوښتو خو د هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت ویان نثار احمد الیاس او په هرات کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی د راټولو شوو مرستو په اړه څه ونه ویل. خو د هرات لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احمد الله متقی د مرستو رسولو د بهیر په اړه وایي
بلې د زلزله زپلو منطقو لپاره هر هغه ځای چې زلزله زپلې ده هلته له اوله سره ورځني ضرورتونه پوره کول لپاره د اسلامي امارت او د موسسات خارجي او داخلي لخوا کومک رسیږي او د غوی لپاره د سرپناه جان جوړ شوی دي. همداراز سخت حالت کې یا توپاني حالت کې د غوی لپاره هلته کنټینران پوره شوی دي چې هغه حالت دی په منطقه کې او د خلکو لپاره په خدمت کې ورکړل شوی دی. د سپورستیو کې د غول لپاره کورونه جوړول شوی خپل قریب 2016 کور جوړیږي چې دا به د هر کلی لپاره د غکل د ضرورت مطابق هغه کورونه جوړیږي.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي و چې د دوی مرستندوی سازمانونه پلان لري چې 144,000 زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي او دغه پلان د عملي کولو لپاره 9.8 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. خو دغه ادارې د هرات د زلزلې له امله د زیانمن شوو کسانو شمیر څه باندې 145,000 او په زلزله کې د ویجاړ شوو کورونو شمیر 20,500 ښودلی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په نورستان کې د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د پارو نړونده مندنی او پېشکي کلو ته د پوخ او اساسي پل جوړولو چاري پیل کړې دي. تفصیل په دې راپور کې ورو
د نورستان د کلیو بیا رغونه او پراختیا ریاست چارواکي وای د یاد ولایت په مرکز پارون کې د یوشت متر اوګو د کانکریټي پل جوړولو چاري د مالی وزارت په بودیجه پیل کړی دی چې ورسره به دوه لوی کلی عمومي سرک سره ونخلول شي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د نوی جوړیدونکو پل د ځانګړتیاو او پرې د کیدونکو لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
ماندی او پاشکی کلیو لپاره څه باندې 11 میلیون افغانۍ په ارزښت یو ویش متر اوسپنیز کانکریټي پل جوړولو چاري د نورستان ولایت محترم والی صاحب په حضور کې افتتاح شو. د دغه پل قرارداد د یاد کلی انکشافي شورا سره لاسلیک شوی دی. د دغه پل په جوړولو سره به د ماندی او پاشکی کلی د عمومي سرک سره وصل شي. د یاد پل ټول بودیجه د مالی وزارت ورکوي.
زای وسیدون کې وای د ماندی او پښکی کلی او ته پوخه د لرګي او دوه پلونه جوړ شوی وو چې ډېرې وختونه په ځانګړي ډول د ژمي او واورو موسم کې به د موټرو لته غوتلی وو او تل بطری د موټرو پریوتو غواخ موجود وو. د نورستان مرکز پارون کې د ماندی او پښکی دوه کلی او ته چې په دواړو کې په سلګونه کورنۍ ژوند کوي په داسې حال کې پوخ پل جوړیږي چې په نورستان او کونړ کې سندونو او خوړونو ډېرې کلی او سیمې له یو بل جلا کړې دي او لامل یې خلک ستونزې ګالي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یو نړیواله موضوع را واخلو. په داسې حال کې چې د اسرایلو پاوز پر غزې د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو لپاره د تیاریو په ترڅ کې پر دې سیمې د هوایي بریدونو د زیاتېدو خبر ورکوي. د برېټانیا د پلازمینې په ګډون په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې پرون شنبه په غزې کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو او د فلسطینیانو په پلوي لاریونونه ترسره شول. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل پاوز یو ځل بیا په غزې تړنګ کې ملکیانو ته خبرداري ورکړ چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او وی ویل که څوک په شمالي برخه کې پاتې شول هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل پاوز اشاره حماس ته و چې د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیل پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته دغه خبرداري د معلوماتي پانو او د موبایل پیغامونو لاره ورکړل شوې ده. اسرائیل غزې سره په پوله کې زیات شمیر سرتیری او درنه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړی او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل پوځ ویان دانیل هاګری وویل سرلنن څخه پر غزې هوایي بریدونه زیاتوي ترڅو خپلو پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. په عین حال کې اسرائیل په شمال کې لبنان پولې ته نږدې د حزب الله له وسلوالو سره د شخړو په نتیجه کې د 14 نورو مجزایونو د تخلیه اعلان وکړ. له دې مخکې اسرائیل په سیمه کې له 28 مجزایونو څخه د خلکو د لرې کولو خبر ورکړی وو. په اسرائیل د حماس له برید وروسته د حزب الله او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ پر لپسې نښتې کیږي. اسرائیل وویل چې تیر شپه په لبنان کې حزب الله پر څو ځایونو بریدونه وکړل. د اسرائیل پاوز پر غزې د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو لپاره د تیاریو په ترڅ کې پر دې سیمې د هوایي بریدونو د زیاتېدو خبر داسې مهال ورکوي چې یو شمېر اروپایي هیوادونه پرون د پراخو لاریونونو شاهد ول. د لندن پولیسو ویل نږدې 3000 کسانو پرون شنبه په دې ښار کې په هغه لاریون کې ګډون کړی و چې د فلسطینیانو ملاتړو ډلو لخوا تنظیم شوی او لاریون کوونکو د فلسطین لپاره د ازادۍ په غزه کې بمباري بند کړی او د اسرائیل نږدې تبعیض د پای ته ورسېږي شعارونه لیږدول. د لاریون ډیری ګډونوالو همدارنګه د فلسطین بیرغونه پورته کړي او ځینو یې اسرائیل یو ترهګر دولت دی او فلسطین آزاد کړي شعارونه ورکول. د فرانسې، هسپانیا او ایتالیا په یو شمېر ښارونو کې هم پرون د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو په پار لاریونونه ترسره شول. د راپورونو له مخې په دغو لاریونونو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و. په عین حال کې پرون شنبه د رفح له سرحدي لارې څخه غزې ته د مرستو د شل لاریو له رسېدو وروسته د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو د غزې په تړانګه کې د سمدستي اوربند او بشري مرستو ته د نامحدوده لاسرسي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې د وګړو ادارې د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د بشري مرستو کارکوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي، د هغوی ژوند وژغوري او د انساني کړاو مخنیوی وکړي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې غزې ته په رسیدلو مرستو کې خوراکي مواد، درمل او نور وسایل شامل دي. خو د ملګرو ملتونو د بیړنیو چارو همغږي کوونکو ادارې اوچا نن یک شنبه وویل چې په غزه کې په ورځني ډول لږ تر لږه د 100 لاریو مرستو ته اړتیا ده.
د ملګرو ملتونو په وینا په غزه کې چې اسرائیل محاصره کړي ډیری خلک خوړو او د څښاک اوبو ته سخت اړتیا لري. د اکتوبر لومه چې حماس پر اسرائیل پراخ برید کړی، اسرائیل پر غزه د هوا او ځمکې لارې ویجاړونکي بریدونه پیل کړي دي. د حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیل کې 1400 کسان وژل شوي او د رویترز په وینا د حماس روغتیایي چارواکو نن یک شنبه اعلان وکړ چې په غزه کې تر اوسه 4,650 کسان وژل شوي چې 40% ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د خری پاکواله او خپل په مخه د دوه وستر پروژو کارونه پیل شوی دي چې شاوخوا سلطنه پکې کار کوي. د طالبانو تر واک لاندې د غزنی ولایت د خروالي ریاست چارواکي وایي په دغه پروژو کې څه باندې 5.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د خروالي له بودیجې به ورکول کیږي. تفصیل به درته ورکړي.
په غزنی ښار کې د ښاروالۍ ریاست له لوري د 5.5 میلیون افغانیو په لګښت د دوو پروژو چارې پیل سوي چې د دریو میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د دغه ولایت ښاروالۍ ریاست سکتور او تخنیک امیر فضل احمد مدني په سیمه کې رسنیو ته وویل دغه پروژې په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې دوه طرفه سړکونو ترمنځ د ګلدان دیوالونو یا کربونو جوړول، رنگول او همدارنګه د یاد لوی لارې د غټو دروازو رنگول شامل دي. نو موري زیاته کړ د شارل روزي بیا د سپندې تر سیمې پوري د دې دوه طرفه سړکونو ترمنځ ګلدان او دیوالونه سخت خراب شوی و چې لا بیرته جوړې دوه رنگې دو سره به د شار په شکلا کې رغندرول ولري. هغه زیاته کړ د غراس په داخله د شار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې پر سر درې غټ دروازې چې د بلخ ترانسپورت او غزنی په نومونو یادې جهم رنگول کېږي چې په وایناي په خاطر دې د غو دروازو او د ګلدان جوړولو خپل رنگونه او شکلا له لاس اور کړي وو. نو ماوري وویل په دغه پروژو 5.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د ښاروالۍ له بودیجې څخه ورکول کېږي. په یادو پروژو کې به سر نه پره کار کوي او چارې به یې د درو میاشتو په موده کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
دا پروژې دوه بخش لري. یو بخش یې دغه د عمومي شهره او د نواحي وو، دغه د مابین سړک ګلدانونه دي، دغه د کربونه ټول بیرته جوړول او د هغو بیرته رنګول دي. او په ځمې کې تقریبا درې لولو دروازې دي او ودانې کوچنۍ دروازې دي شهره او د سره چوکونه دي، د دوه عمارول او د دوه ترمیمول او رنګول دي.
په ورته وخت کې د غزنی شاریان د شاروالۍ د یادو پروژو په اړوند خوشی څرګندوي او وایي د دغه ډول پروژو په پلي کېدو سره به ښاري ښکلا زیاته او د خلکو په تګ راتګ کې به اسانتیاوي راسي. دوی وایي شاروالۍ باید معیاري کارونه وکړي، هسې نه چې نن جوړ وي سبا بیرته خراب وي، ځکه چې په دې کارونو باندې د بیت المال پیسې خرڅېږي. حاجي محمد جمعه په غزنی ښار کې یو سوداګر او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
محکم ډیر افتتاوی کړی دا وسې کړی دیم کورې ودان ډیر مصرف، خو یو شی ته باید توجه وسې چې څوک هغه کار کوي هغه کار کوي وي معیاري وي، چې داسې نه وي خالي رنگ وي او بل ورځ بیا نه وي. په دغه کې موږ له ښاروالۍ سره توجه غواړو چې نظارت وسې چې ښه ټایټ وسي، ځکه چې په دې بیت المال مال مصرفیږي هغه باید هر کار کېږي ډیر توجه ورته وسي او ډیر ټایټ.
د غزنی اوسیدونکو له ښاروالۍ څخه غوښتنه کوي چې په داخل له ښار کې د دغه ډول نورو پروژو د پارکونو، پیاده روانو او نورو ځایونو جوړولو ترڅنګ ښاري پاکوالی او ښکلا ساتنې ته هم کار وکړي، ترڅو لا یوې خوا خلکو ته د کار زمینه برابر سي او لا بلې خوا دغه ښار د مدنیت ویاړ ولري چې زیاتره وخت کورنۍ او بهرني سیلانیان د لیدو لپاره راځي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا تا زه پاس ویل کې هلمند تور شو. د هلمند اوسیدونکو په دغه ولایت کې شته خزینه ډاکټران غیر مسلکي بولي. دوی وایي چې لیوی خو په دغه ولایت کې د خزینه ډاکټرانو شمیر کم دی او بل پلو دغه ډاکټران غیر مسلکي دي. تفصیل لسیمې په راپور کې ورو.
د هلمند ولایت اوسیدونکو د شزنه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت اوسیدونکو زبی ولاوي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی.
ډیر پاته ولایت پر دغه سبب باندې د ډاکټرانو پر سبب باندې زموږ سره بس د زموږ په ولایت کې زنانه ډاکټرانی نسته ډیر کمې دغه سیمه مرزان ورولو پیسې را سواخي پیدا د نور سره کیږي وروره په د نور منټکو کې په د نور ولایتو کې شش ډاکټرانی نسته او زموږ ولایت سیدی ډیر خور ولایت د ډاکټرانو پر برابر باندې
د یاد ولایت وستون کې وای غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي. د دغه ولایت یو بل وستون کې ولی ولا ازادي روډي ته وویل شزینه ډاکټرانه ل خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې د دوی وس پر نه رسیږي. دوی وای خپل مرمنه څو وړ شزینه ډاکټرانه ته بيولې او په درملنه زیاتې پیسې لګولې خو درملنه نه ده شوې.
تر زنانه ډاکټرانه خو نس د مشتز په وطن کې د شخصي ناس چې دا چې زنانه ور ولې انډوالن یا په تداوی پیژنې په دوا پیژنې دوا سمور کوي مرزه یا وایي دا بل شی ورکی مژو رغلی شخصي ډاکټران ته دوا را کړی د انجی پیسې د 1500 غوانی غواړي چې دوا را واخ 2000 2500 3000 راایي کی مژ د جوړ چانل لرو چې مژ د دوا را واخ مژ غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو په حقیقت سره مانانم د اسلام را باندې پروت دی بایش دی خپل وطن ته داسې ډاکټران راوړي چې زدکړې کړي نه نه زدکړي دا میله ارزو ده د مشرانو
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکونکو هموای چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامه روغتیا وزارت د طبي قوانینو پر وړاندې کې روغتیاي خدماتونه وړاندې کړي له هغه پرته خپل سر مالجه دی ولس په زیان ده د دې ولایت یو بل وسیدونکو محمد ولی وای د شزینه مسلکی ډاکټرانو نشټوالي دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي
ډاکټرانی خو اول دواره د سې ډاکټرانی ګرسر کزمر په ټول افغانستان کې نسته چې هغه دی رسیدلی ډاکټرانی یا ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري د سې ډاکټرانی خو اول مشتې په ټول افغانستان کې نسته خو بیا هم په دې لمن کې چې ډیر ډاکټرانی ډیر کمزوري دي خلکو چې د زنانه مریضان ورستلې د ګټ پر ځای باندې تاوان ورته کړی نو د دولت سمیدا خایشتي چې په ډاکټرانو ته ډیر پاملرنه وکړي ډیر خلک یې پلچکړي ډیر خلک یې وجلی دي
هڅه مو کړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو خو هغوی زموږ تلیفون جواب نه کړ پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ لپاره ورسته لښپګم ټولګي پورته تر پانتونو د انجنونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت وستونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی وو چې د انجنونو پر مخ د خونځو دروازې خلاصې کړي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دغه شبغان کې خو بيخي د واسطه واسطه بازي د خدای باور کوي چې ما خپل تیر جمهوریت کې شهرت خاخصه ولک صلاح غوندي هغه ورځ میګر کې یاله مال دې دغه ولایت د کمانډاني ته د مغراله قرار په وابزام نه و د امنیت غونډل تناسو هغه کې قرار راغلی و ناسو کله چې زه ورته رالم شهیدانو سره د خپل مرګورو سره مړی ووجه دا ډېر ښه سړی دی و دادای دی و دا سمه د دې کارونه دی و غسته نشانې چې مې مرګورو ته ویلي هغه ټول هغه شهیدی باندې وویله اره ما ورته وویل چې دا تال د دلته خونه ولسوالي د نه کومندانی د نه ولایت ته امنیتي خلک دلته پراته یې د کمربند واخو د دستون د قبرو سره دا سړی څه کوي چې دلته رالی دا زموږ انډیوال دی نو مالدا چې کله ځالته جذب کوم کاشه کوم ما ته جذب تر مخ ته هم او کاږي ته زنګ وایم ول سوالو کمانډان ته زنګ وایم والي ته زنګ وایم نو بیا خو ما خبر الته نه مله کیږي نه دي مرګورو شهیدان نه مله کیږي دا خو بيخي به پرسياني زه والا کله ته حسيني باس خاصي اکثر کوم کومداري د امارات نن نه پات کی دا یو تعداد مجاهد نه ما خلق دی یو تعداد مسلمان نه ما خلق دی چې سب څو هو باسې خدای ته وګوري قران ته وګوري ټول ملت دا دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم دا زاتی رادیو قدر مون افریدونکو کارکونکو ته سلامونه منی کی زنه جبلا چله خلمرم جوله سوالی سخ دا میسج پریردم چې د مرجوله سوالی د مایبین لپاره نوم لیکنه راغله او خو کارکونکو به داس کوله چې مایبین وقتا نو پرشول طالبان به ورته پیراو چې د مسجد دروازه ستړل او مایبین ونو پرشول د خپل مشران پرشول هله د چز مرغ راغته مسلمان شروا کورس السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته دا ونه پنځم ورځ پروګرام لرو چې دا ونه ټولې پیښې پکې راخستل شوې دي. خو درغې وړاندې ورزولند خبرونه ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې وروستۍ زلزلې ښځې ډېرې اغېزمنې کړې او دا مسله د دې سبب شوې ده چې په افغانستان کې د بشري اقدام د کاري ډلې په چوکاټ کې جنسیتي خبرداري ته وده ورکړل شي. په غراپور کې چې پرون شنبې په ریلیو په خبر شوې دی ویل شوې ده چې جنسیتي خبرداري د هرات د زلزلې له خبرګون سره تړلې چې د اکتوبر په مو شو شدت د خطر په کچه 6.3 درجه و. سبا د شنبې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ماشومان د ګوندیا ګوزنډیا پولیو زو واکسین کمپاین پیلېږي. دا پولیو فری افغانستان ویبپاڼې ویلي دي چې دغه کمپاین په کندز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی کې پیلېږي. په دوام کې له میندو پلرونو غوښتل شوی دی چې خپل له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. د اسرائیل په وزوایه د حماس تر کنټرول لاندې پر غزې د پلان شوو ځمکني عملیاتو د پیلېدو مخه پر دې سیمې هوایي بریدونه تیز ورکړی دی. د اسرائیل د پوز ویانت ډاینل هیګری ویل اسرائیل اوس خپلې بمبارۍ د دې لپاره زیاتې کړې دي چې خپلو پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه کم کړي. بل پلو بیا د خبر له مخې د لندن پولیس وایي نږدې 1000 کسانو پرون شنبې د برېټانیا په پلازمینې کې په غلاریون کې ګډون وکړ چې د فلسطینیانو په ملاتړ جوړ شوی و. دا لاریون یو له هغو لویو لارونو د نشته روسي اروپا شاهده و. لاریون کوونکو د فلسطین لپاره ازادي او په غزه بمبارۍ بندي کړو اسرائیل دی نژادي تبعیض پایته ورسوي شعارونه یې لیکدول. له دې سربېره د اروپا په نورو خارونو لکه فرانسې، اسپانیا او ایټالیا یو شمېر نورو خارونو او هیوادونو کې هم د فلسطینیانو په پلاوی باندې لاریونونه شوې دي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د سیمې نړۍ او افغانستان د تیرې ونی د تودو سیاسي او جالب موضوعاتو د تحلیل لپاره مو په یو بل او مورس کې هرکلی کوم. نن بر سره د سیاست ترڅنګ د یو وشتمې پیړې د حاتم تهیی په قاچاقي لارو د تللي قاچاقي سفرونو مخالف افغان خبريال کیسه او د خزو د 2000 کلن زوړ سنگار تون معلومات هم وګوري. خو پیل هم د اونۍ د مهمو موضوعاتو له سرټکو افغانستان او د سی ای د پخوانی مشرانګیرنی جنرال پیټریاس وای بایدن په افغانستان ملامت ده. د کابل ستونزه که حل نه نو کنټرول دی شو. افغانستان کې بوخت شوه چین او ورته اندېخني. چینایان ځوانان او زاړه افغانستان کې په قانونو چکرونو سوداګرۍ او سیاسي لیدنو ډیر لیدل کیږي. اخر ارادي څه دي؟
د افغانستان د غفلي وضعیت څخه دی پوره پوره ګټه اخلي ترڅو پورې هغه مهم طبي زیرمې چې دوی او دنیا ورته ضرورت لري هغه به استخراجوي په کمترین قیمت باندې.
طالبان د خدای داسې یو څوک غواړي چې دوی سره صرف تماس ونیسي هغه ته بیا ځاپ پام وکړي.
د طالبانو پر حکومت د جهادي مشرانو نیوکه دا وار د جنرال رازی خان کلین تر اټول شوی جهادي مشرانو په طالبانو زړه نسبت کړی دي.
او د افغانستان نه یو لوی محبس جوړ شوی دا اخر به دا خلک دیو خالی او تش محبس بندیوانان پاتی.
اما با وجود کی میدانن اقتدار کشورا برای منافع خودشان متاسفانه ظالمانه زیر نام تعامل این دوره اکمال میکنن، حمایت میکنن.
هر کدوم که وقت کسی عدالت وجود نداری و بجه که صلح و ثبات را تل امکان نداری.
د فلسطین او اسرائیل د کشالی تر ټولو خونړې پړاو د دواړو اړخونو جګړه کې بل اخر پر وختون کې د لزګونه انسانانو ویني وبهیده. خو یو لورې هم ځان نه ملامتي. بیا هم خراغ لست. د سی ای په خوانی مشر جنرال ډیوډ پیټریاس په یو تازه مرکه کې د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسی کې څه هم ناکامه بللې. خو وايي هغه په اوکراین کې تر دې دمه سم روان دی. هغه له فاکس نیوز سره د خپل کتاب منازعه یا کنفلیکټ په اړه مرکه کې څه هم د تیر حکومت افغان همکاران لستونز مبارا نه دي ګڼلي. خو له طالبانو سره د پوینه د ټرمپ د ناقص تړون په تداومي جو بایدن هم ملامت کړی دی. جنرال پیټریاس په خپل تازه چاپ شوی کتاب کې ویلي چې د افغانستان شلکرانه مازله حل شوی نه وای نو د کنټرول امکان وو او افغانستان له زوال څخه ژغورل کېدای شو. جنرال پیټریاس چې افغانستان کې هم ماموریت کړی وای، جو بایدن نه د ځواکونو په ایستلو افغانستان د ترهګرو پر ځاله بدل او 40 میلیونه وګړي پر اتلونکو کې د جبر او محدودیت لاندې ژوند سره لاس او ګریوان کړل. بلخوا طالبان چې تلې بهرنی ځواکونه په افغانستان کې مات شوی بللي، ټینګار کوي چې افغانستان د ترهګرو په ځاله نه دی بدل شوی او د افغانستان په شمول هیڅ هیواد ته نور له افغانستانه ګواښ نشته. د اکتوبر په 18 او 13 د چین د یو کمربند او لار سیمه ایز اقتصادي کانفرنس کې کڅه هم له افغانستانه د طالبانو د سوداګرۍ او هوایي چلن وزارتونو لوړ رتبه پلاوی ګډون کړو، خو تر اوسه د لیدونو او لاسته راوړنو په تړاو کوم راپور نه دی ورکول شوی. یوازې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د دې پلاوی د تګ او هلته د طالبانو له سفیر سره د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي د ناسي خبرونو نشر شوی او ویل شوی دی چې چینایي لوري د طالبانو د پلاوی تود هرکلی کړی دی. اما برعکس پر ځای د پاکستان صدر اعظم او ورسره مل پلاوی د افغانستان په استازیتوب له هیوادونو له چارواکو سره لیدنې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم د کانفرنس حاشیه کې د چین او روسیې ولسمشرانو سره له افغانستان په خو ترهګریزو ګواښونو په اړه لیدنې کړې. د پاکستان صدر اعظم انورالحق کاکړ د روسیې له ولسمشر سره کتنه کې له افغانستان او سیمې څخه د ترهګریزو ګواښونو په مخنیوي کې د مسکو او اسلام آباد ګټې مشترکې بللې دي.
پاکستان اند روسیا هاف د کنورجنس اف انټرست
مکته په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډ مبارزې اړتیا ده، ځکه روسیا او پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په بیلابیلو برخو کې ګډې ګټې لري. په ځانګړې توګه د افغانستان او شاوخوا هیوادونو په تړاو سیمه ییزه کړنلاره د روسیې د فدراسیون، پاکستان او چین له لوري جوړیږي.
طالبان له دغه کانفرنس نه د زیاتو لاسته راوړنو او سیمه ییزو همکاریو د راجلبولو لپاره په تمه تللی وو. د طالبانو پر وړاندې د مقاومت عالی شورا په نوم د جهادي مشرانو ډلې د جنرال رازق خان د پنځم کلین آنلاین مراسمو کې د طالبانو پر حکومت نیوکه کړې دي. دغه شورا چې اکثره مهال آنلاین غونډې نیسي، یو وار بیا یې د مذاکراتو له لارې د افغانستان د کشالې په حل ټینګار کړی، خو نړیوالې د خپلو ګټو لپاره له طالبانو سره په پټ او ښکاره تعامل تورن کړی دي.
چې تکتی په دې خاطر چې خپل ځان خوندې نه بولي، خپل عزت خوندې نه بولي، خپل مال خوندې نه بولي، نو تر څو پورې به دغه لړۍ روانه وي. لکه مخکې مې چې ویل، یو وخت به ګوري چې افغانستان لکه د تخلیه شوی دی مزنګ، دغسې به خالي
او خپل وخت په دې باندې ځای نه کو. خپل وخت په دې باندې ځای کو چې د افغانستان خلک نن ځورېږي او د دې ځورېدلې وطن او د دې ځورېدلې خلکو د خلاصون لپاره څنګه لاسونه یو بل ته ورکولای شو او د افغانستان د خلاصون او د نجات لپاره په ګډه هڅې سره ګړندی کېدلای شي.
اتا محمد نور بیا دغه مراسمو ته وینا کوي، ویلي طالبانو له اړتیا زیات مدرسې ایجاد کړي او د افغانستان تعلیمي نصاب سلګونه کاله شاته بيولل دي.
برشان پول روان میکنن، بعضی ها علنی مثل امریکا علنی روان میکنن، کشورهای دیگه زیرزمینی روان میکنن. تمامی کشورهای همسایه و منطقه بلا بدون هیچ شک 90-95% اینا پول خصوصی برای طالب ها روان میکنن. این چه پولیسی رو ببینین؟
تیره اونه طول اسلامی هیوادونو که ده فلسطین پا ملاتر پا حکومتی و ولسی کچه پراخ برگونو نخودل شویدی. پا افغانستان که ده مظاهره و رویه ده تیتی کچه ده طالبانو دریزونه او ده ایلامو و رویه ده دوی ده حکومت دریزونه سخت او تندو.
زما ده عرب و سخه غشتنه ده چی زموز آجمو لپاره ده فلسطین ترانگ تا لار پرانیزی پریش بیش آجم ده دی نن او د دې غیرت ته ور ودانګي.
بلخوا د طالبانو داخله وزیر خپل وینا کې د دوه تړون ته په اشاره د چا کورنۍ او چارو کې د مداخلي نه کول خبره یاد کړي او افغانستان کې د دوی د حکومت راتلل سره بریا بلل ده. همدارنګه د طالبانو د ویاند او خارجه وزارت په کچه اعلامیه هم ورکړي او لدی پښتنې ورسته چې د طالبانو مشر په دې تړاو څه دریز لري دا غي وزړه وینا هم خبره کړي ده.
موږ تاسو افغانان ډېر انقلابي خلک دي، جوش لري او دې چې دې همیش لپاره د دې ایمانی غیرت نه برداشت کوي چې چیرته دې دوی قرار کینی. خو زه تاسو ته اطمینان درکوم، ګورې داسې اتلولي داسې ازادي تاسو ګټلې ده،
چې موږ د چا په داخلي امور کې مداخله نه کوي، اما د مسلمانانو سره ایمانی خواخوږی لري.
د دنیا په هر کونج کې چې مسلمان ته تکلیف ورسیږي، قسم په الله چې زما وسر ورسیږي چې زه به هغه ځای ته په خپل په پښو باندې ځان رسوم او د دې امدادو کومک وکوم. دله څه کوي چې افغانستان
مګر په ټولنیزو شبکو کې یو شمیر فعالانو بحثونه اچولي چې طالبانو د ټولو مسلمانانو د ننګې ادا کولې، خو اوس د دوی حکومت د څه شي له ویرې دومره پڅ دریز نیولې ده.
نه د امریکایانو مخالفین دي او نه د امریکایانو د متحدینو مخالفین دي، او دوی دغه د جهاد دایه دومره زیانمن کړ چې اوس هیڅ اسلامي هیوادونه بلکې خپل مرګري هم په دوی باندې باور نه کوي. دا اوس د فلسطین په موضوع کې دوی نه امریکایانو ته غوښ کولای شي، حتی دوی یو صریح موقف نسی درلودلی. دا د اماغه دوهې د قرارداد تاثیر دی.
فعالانو په طالبانو پسې د دوهې د تړون پاڼې هم راستلی او یادونه یې کړې ده چې که څه هم د ټیټې درجې طالبان به غوسه وي، خو د دوی مشرانو د دوهې په تړون کې هغه څه لاسلیک کړي دي چې اوس یې د دوی مشران په ویناو کې نرمښت ښودلو ته اړ کړي دي. ل تیر دوه کالو راهیسې افغانستان د چینایي شرکتونو، سوداګرو، سیلانیانو او په پښتو او دری غږیدونکو خبريالانو لپاره د سرګرمۍ په ګرم میدان بدل شوی دی. په نږدې ماضي کې د طالبانو د ګڼو ادارو له مشرانو داسې انځورونه خپاره شوي چې په ناسته کې ورسره خامخا چینایي وګړي لیدل کیږي. دغه چینایان له طالب مشرانو سره ناستو کې یوازې په افغانستان کې د پانګونې لپاره علاقه ښیي. چینایي سوداګر او سیلانیان بیا د افغانستان هرې سیمې ته د تللو انځورونه هم خبري. دوی غمی اخلي او په خوست کې د جلغوزي او کارګرانو باندې هم ګرځي. خوشنون کې افغانستان کې د چین د پخې خودلو هڅې ته په خسترګه نه ګوري.
چین په نړۍ کې ثابته کړې چې د غوړ لپاره خپل ګټه مهمه دي. څنګه د نورو ملکونو خام مواد ترلاسه کړي، څنګه دي هغه عایداتي سرچینې ترلاسه کړي، او کله چې هم په دې کوم مملکت کې سرمایه ګذاري کړي په خپل ګټه، حتی هغه کارمندان یا هغه څوک چې په هغه پروژو کې کار وکړي هغه هم د خپل مملکت څخه راوړي.
چین د طالبانو په ضرورت پوه دی او په دا خاطر هم زه فکر کوم چې تر ډیر ځای پورې طالبانو ته بازی ورکوي، طالبانو غولوي په کوچني کوچني شانې غولوي، څو طالبان په ځان پورې لا وابسته کې لا زیات په ځان پورې دغه کې تړاوې زیات سي، وابستګي زیات سي او چین ته ډیر محتاج سي.
بلخوا چین په وار وار افغانستان کې د کومي سیاسي او نظامی موخې نه لرلو ډاډ ورکړي او طالبانو هم دا هیواد د یو ښه دوست په توګه یاد کړی دی. د افغانستان په لویدیز هرات او شاوخوا سیمو کې د تیرې اونۍ شاوخوا یویش وړو او لویو زلزلو له کبله چې درې زره درې سوه کورونه ویجاړ کړي، له یو نیمو زرو مړي او له دوو زرو زیات ژوبل تر شا پاتې دي. دا چې په هیواد ژمی هم را روان دی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مسؤول ډانیل انډرس وایي د هرات زلزلو تر اوسه درې څلوېښت زره وګړي مستقیمن اغېزمن کړي او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې دوی ته د مرستو رسولو لپاره درې نوي اعشاریه څلور میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي په وینا تر ټولو زیات زیان په انجیل ولسوالۍ کې درې دېرش زره تنو ته اوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې په سراسر افغانستان او له افغانستانه بهر د افغانانو ګڼو ټولنو د هرات ناورین ځپلي او ته بې سارې نقدې مرستې راټولې کړې. بلخوا طالبانو هم ادعا کړې ده چې د هرات بې کوره شویو ته د کورونو په جوړولو کار پیل کړی دی. که څه هم تیره اونۍ د طالبانو درې وزیرانو د تعلیم او زده کړو په لزوم او اړتیا باندې ټینګار کړی، خو د طالبانو حکومت لا هم د نجونو په زده کړو د بندیز په رابطه پښتنو ته ځواب نه لري. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا تیره اونۍ د پکتیا پوهنتون یو کانفرنس کې وویل د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نظام پیاوړی شوی او اوسنی نصاب معیاري او اسلامي شوی دی. دغه راز یې د لوړو زده کړو سرپرست ندا محمد ندیم د هیواد د پرمختګ لپاره د ځوانانو په تحصیلاتي پیاوړتیا ورته د اړتیاو په برابرولو باندې ټینګار کړی دی. خو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرستی شهاب الدین دلاور زده کړې او تحصیل د ماسپخین د لمانځه په څیر فرض بللې دي.
موږ مسؤلیت لرو خپل ځوانان په علمي، په عصري علومو، په ټکنالوژي علومو، په کمپیوټري علومو، په ساينسي علومو، په طبي علومو، په انجینري علومو او په امنیتي
په نظامی علومو باندې داسې کو چې بیا داسې دښمن ته ونه ګورو چې په سیر داسې خطونه راښکتاوي.
مګر خلک پوښتي چې تعلیم فرض دی، نو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه مو ولې تړلي دي؟ مخکې به طالبان ویل چې د شرایطو او نصاب په برابرولو بوختي چې ورسره به نجونې هم د زده کړو حق بیرته ترلاسه کړي. خو اوس خلک پوښتي چې تاسې خپل تعلیمي نظام په شرعه برابر شوی بولئ، فرضې بولئ، او ځوانانو ته د اسانتیاو برابرولو ټینګار کوئ، نو د خبرو او عمل ترمنځ مو دا دوه کاله تضاد ولې عملاً لیدل شوی دی؟
د دې خبرو باوجود چې دا اوسنی واکداران یې کوي، نو بیا ولې وجه څه ده چې زمونږ انجونې په کورونو باندې ناستې دي او هغه خپلو کتابونو او خپلو د مکتبونو بکسیو ته ژاړي؟ دا په تاریخ کې نه جبرانېدونکې پیښې دي، نو ولې بیا په دې باندې فیصله نشي؟
بیا کومه ستونزه ده چې تاسو تر اوسه پورې د افغان انجونو پر مخ باندې، د افغان میرمنو پر مخ باندې تعلیمي ادارات او مکاتب بند کړي؟ دی وسره جفا د افغانستان په کې. زه فکر کوم گفتار چې دوی ورکوي د دوی له افکارو سره کاملا په تضاد کې ده او په عمل سره په تضاد کې ده.
بلخوا د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور هم تیره اونۍ د جنرال رازق د پنځم تلین مراسمو ته وینا کې ویلي طالبانو د افغانستان نصاب په وحشتناک ډول باندې افراطي کړی دی.
اینها مدارسی بیش از حدی را ایجاد میکنن، تاسیس میکنن بیش از حد نیاز، و در این مدارس نه مسائل دینی، اگر مسائل دینی هم هست به شکل وحشیانهش که وحشی بار بیاره، مسائل افرادگرایی و انتحاری بین آموزش داده نشه.
ازاده رادیو د فعالانو در غغول په لړ کې یو خبريال عبدالواسی پوپلزی ته لاسرسی پیدا کړی دی. عبدالواسی پوپلزی په افغانستان کې خبريال او د قاچاقي لارو په خطرونو راپورونه جوړول، خو اوس څنګه هغه خپل په دغه لارو د ستړیا او غاللو ته مجبور شو؟ خپل دغه ټوله کیسه ازاده رادیو سره د یو راپور په شکل شریکه کړی دی.
د هیواد هغه سهار چې ولس یې د راتلونکي تیارو پاړه ناخبره دي، د لمر رڼایشته خو پر خلکو د ډار او تورو تیارو پرده راخوره ده. دا د جمهوریت د سقوط ورځ ده. د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته له هیواده په میلیونونو افغانان کډوال شول. دا هغه خلک ول چې په تیر نظام کې دندې درلودې، نه یوازې حکومتیان بلکې د بشري او مدني حقوقو فعالان او خبريالان هم د دې لپاره بهر میشل چې تیر نظام سره یې اړیکه او یا هم فعالیتونه درلودل. دغه ملیونی وګړي سه هوایی او یو شمیر بیا زما په ګډون پر قاچاقي لار ووتل. له خطرونو ډک لار ما هم تجربه کړه او ومې غوښتل تر خپلې وسې د دې لارې انځور وړاندې کړم.
د بوسنی او د سربستان هیوادونو ترمنځ اوبه دي چې دواړه هیوادونه سره جلا کړي. کډوال په دوو لارو اروپا ته ځان رسوي. لومړی د سربستان نه هنګري او هنګري نه بیا اتریش ته ننوځي. دویم دغه اوبه دي چې په همدې اوبه تیریږي بوسنی، کرواسی، سلوانیا او بیا ایټالیا ته داخليږي.
دا تنکی ځوان اسماعیل نومیږي، له ترکی نه تر سربستان یو ځای وو. پر کډوالو د هیوادونو ظلمونه او د لارې د خطرونو په اړه کیسه کوي.
د مسیر را گوشنگی، توشنگی، دیگه لات خوردن، حتی شلیک میکدن طرف ما، د موترهای ما، موترهای د موتر بسیار، یعنی د اون موتر که باید 8 نفر 10 نفر بار شوه، حتی 30 نفر 32 نفر بار میزنن. حتی این تو حالت ها شد که موتر بسیار تیز میرفت، دیگه رفیقای ما از موتر غلطید. یعنی بسیار یک حالت سخت ما دورا تجربه کردیم. و مشکل ترین ای را که بود بلغارستان بود که ما از مسیر طرف اروپا که می آمدیم از ترکیه در بلغار که داخل شدیم عسکرایشان گیر میکرد و ایتو کارهایی را انجام میداد که یعنی گفته نمیشه، میشد از زمان ما نمیبره، شکنجه و لد کردن و بسیار اگه عادی بود دیگه. عادی ترینش مثلا رفیقای ما را در پیش روی چشم ما در سک انداختن.
د جمهوریت له پرزیدو وروسته افغان پوز هم و پرزید، خواره واره شول، ډیره یې پر همدې مرګونی لار سرونه خوندی وویستل. له یو سرتیری سره په سربستان کې وغږیدم. د امنیتي ستونزو له کبله نشو کولای چې مخ یې درخکاره کړو.
زه په افغانستان کې نظامی وم، ننګرهار ولایت کې وظیفه وه. کله چې طالبان کابل ونیو زه مجبور شوم، ما خپل وطن پرېښود، خپل هیواد مې پرېښود، زه دې خواته راغلم. حتی دې چې طالبانو د عفو اعلان کړی خو زما خپله قومندان یې وژلی، زما نو ملګري په شرکي ډول مړ کړي دي، شهیدان کړي دي.
ولې ځوانان هیواد پرېږدي او په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته ځي؟ کلونو را په دې خوا په قاچاقي لارو له هیواده د ځوانانو تګ پروسه روانه ده. ځینې هیلو ته رسېږي او یو شمېر نور یې بیا په لارو کې د مایانو خوراک شي.
یو وخت مې پر همدې موضوع چې ولې ځوانان په قاچاقي لارو بهرني هیوادونو ته ځي راپور جوړ کړو، خو له دې ورځې نه خبره چې پر همدې مرګونی لار به زه هم ځم او د کډوالۍ دې درون پیټي ته به اوږه ورکوم.
او لیوا د بهر خبرې کړکېچنې دي. تیرونی په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر تلبیب کې او د اسرائیلو په شمول یې د فلسطین او نور عرب مشرانو سره لیدنو ته شیبې شمارلې، خو په عین حال کې د سې شنبې په ورځ د غزې په الاهلی العربي روغتون د توغندي لګېدو پیښه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي. د روغتون مشر د مړو په منځ کې خبري کانفرنس ورکړ او دا یې ستر وحشت وباله. همداراز د برید له امله په نړیواله کچه سخت غبرګونونه هم راپورته شول. اسرائیل چې پر غزه یې ځمکني او هوایی عملیات روان دي تورن شوي چې دا برید د دوی هوایی بمبارو، خو اسرائیل بیا د ویډیوګانو په خبرولو ادعا کړې چې دا د حماس هغه توغندې و چې اسرائیلي ویشتل غوښتل، خو په هوا کې د خرابېدو له امله بیرته غزه کې غورځېدلې. په نړیواله کچه د دغه برید غندنه شوې. خپل د فلسطین مشر محمود عباس د اردن پاچا او د مصر ولسمشر له جو بایډن سره لیدنې لغوه کړې دي. جو بایډن په دې برید خواشینی ښودلې او د امریکا لخوا د برید د پلټنو یادونه کړې ده. پښتني فعالی ملال یوسفزی بیا له دې برید وروسته د غزې خلکو ته $300,000 مرسته اعلان کړه او بشري مرستو ته یې د لار خلاصولو باندې ټینګار وکړ. او د پاکستان د موقت حکومت چارواکو بیا ټینګار کړی چې د اکتوبر له میاشتې وروسته ناقانون افغانانو سره مراد نه کوي او نه هم د شړلو پریکړه بدلیږي. د پاکستان صدر اعظم تیرونی پیښور کې یو خبري کانفرنس ته وویل دوی د غچ اخیستلو حکومت دښمنۍ په بنسټ افغانان له خپلې خاورې نه شړي، بلکې دا یې د وخت اړتیا ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یې هم غړی د ټینګار کوي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 4,00,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان فسخه کړي. په راپور کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یو خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوي دي. او اوس هم د ټولنیزو رسنیو بحثونه. تیرونی د ټولنیزو رسنیو فعالانو د جنرال رازق د تلین په ورځ د افغان پخوانی او ځانګړو ځواکونو جنرالان او افسران په امریکا کې د افغانستان د متحد جبهې د موجودیت اعلان لکبله د خپلو بحثونو ټکي ګرځولیو. په دې جبهه کې د جنرال سمی سادات او جنرال خوشحال سادات نمونه د پام وړ دی او دوی ادعا کړی ده چې په ډله کې ورسره د ملي ځواکونو تر څنګ یو شمېر نور ځوانان هم یو ځای شوي دي چې د جمهوریت او اساسي قانون د بیا احیا لپاره به هڅې کوي. دوی په ډاګه نه دي ویلي چې هڅې به یې نظامي وي که سیاسي، خو تر دې وړاندې جنرال سمی سادات له طالبانو سره په وسلواله مبارزه باندې ټینګار کړی. په ټولنیزو شبکو کې د دوی خبرو شویو ویډیوګانو ته په غبرګون کې څه هم طالب فعالانو تون غبرګون او تمسخر ښودلی، خو یو شمېر بهرنیو افغان فعالانو بیا د دې جبهې په اعلان د اساسي قانون او ملي بیرغ د بیا حاکمیت لپاره هیله مندي ښودلې ده. د مهال افغانستان کې د افغانستان خپلواکۍ ملي تحریک او مقاومت جبهې په نوم ډلې د طالبانو خلاف وسلواله جګړه کوي، خو نورو ګڼو جوړو شویو غورځنګونو له سیاسي لارو د جمهوریت په بیا احیا کولو باندې ټینګار کړی دی. تیرونی د افغانستان په ټولنیزو شبکو د ټیټوی او لوړی کچې طالبانو د فلسطین د خلکو سره خواخوږي ښودلې، خو په کاناډا کې د فلسطینیانو یو لاریون د طالبانو د پلویانو او د سپین بیرغ د ایستلو ویډیو خپره شوې ده چې په ټولنیزو رسنیو یې بحثونه او ناندرې جوړې کړې. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د کاناډا په یو ښار کې د فلسطین په ملاتړ لاریون ته د طالبانو پلویان سپین بیرغ سره ورځي، خو فلسطینیان ورته وایي دا افغانستان نه دی او خپل بیرغ مو در ټول کړئ، له لاریونه ووځئ. په ټولنیزو رسنیو کې فعالانو طالبانو ویلي دي چې دا خلک د فلسطین استازیتوب نه کوي بلکې فلسطینیان د دوی ملاتړ ته هرکلی وایي، خو خپل کاناډایانو لاریون ته د سپین بیرغ د وروړونکو په تعقیب ټینګار کړی دی. بلخوا د طالبانو مخالف افغان فعالانو بیا طالبانو ته د دوی له خواخوږۍ څخه د نورو د بېزارۍ پیغورونه تبادله کړي. د افغانستان د پخواني ولسمشر نجیب الله لور هیله نجیب وایي حماس او طالبان دواړه د خپلو هیوادونو د خلکو استازیتوب نه کوي او باید تندروان له ټولنو څخه دغسی وشل شي. نور فعالانو هم ټینګار کړی چې طالبانو خپلو افغانانو ته د کومې خواخوږۍ مخ نه دی ښودلی. د نورو هیوادونو مسلمانان هم د دوی خواخوږۍ ته تمایل نه ښیي. که څه هم د ملګرو ملتونو د سپتمبر د میاشتې راپور دی چې افغانستان کې د نجونو ترمنځ د ځانوژنې پیښې زیاتې شوي او د ځانوژنې د هڅو 80% پیښې نجونې کوي، خو تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو هم خپره شوه چې نیمروز ولایت کې یو کس له دویم پوړ نه د ځانوژنې په هڅه ځان راغورځي. د طالبانو حکومت که څه هم د ځانوژنې د ټولو پیښو علت رواني ستونزې یادوي، خو شنونکي وایي د ملګرو ملتونو د راپور په اساس د افغانستان 15 میلیونه وګړي چې د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو ته اړیان دي، نو طبیعي ده چې د ځانوژنې پیښو کې به د اقتصادي ستونزو زیاتېدل لوی لامل وي. دا په داسې حال کې ده چې سپتمبر کې ګارډین ورځپاڼې هم یو راپور ورکړی و چې افغانستان کې له یو کال راهیسې د ځانوژنې 123 پیښې ثبت شوي. او سم د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه د رواني اکتوبر په 2 مونه کې د معاصر نړۍ حاتم تای او سخی ترین میلیارډر چارلز فینی له نړۍ سترګې پټ کړې، خو په اړه خبرې د لا هم نه وخت نه دي. ایرلند نژاد امریکایي میلیارډر چارلز فینی چې په چوک فینی باندې مشهور او په 2 کلنۍ کې عمر په وروستیو 2 کلونو کې خپل ورپاتې سرمایه 8 میلیارډ ډالر په ډیر پټ ډول د نړۍ د 5 لویو وچو مختلفو هیوادونو کې په خیریه کارونو باندې لګولي وي او د مرګ په وخت خزانو کې یوازې 2 میلیونه ډالر پاتې شول. هغه د اټلانټیک فیلانتروپیس په نوم یو خیریه بنسټ هم درلود او د خپلو کارونو له امله په پټ یا جیمز بانډ سخاوتګر هم مشهور و. چارلز فینی په 1996 کې خپله ټوله سرمایه خیرات کړه او د بېوزلو لپاره په ټوله نړۍ کې د وړیا ژوند توکو 400 مارکیټونه هم جوړ کړي. له چارلز فینی څخه په تاثر بیل ګیټس هم خیریه کارونه پیل کړل او هغه په اړه ویلي چارلز فینی یوازینی سخي و چې خپله ټوله سرمایه د انسان د خدمت لپاره وقف کړه. د چک فینی خپل ژوند هم ډیر ساده و. هغه له 1.5 کال رئیس موټر نه درلوده، کرایي کور کې اوسېده، ټول عمر یې 15 ډالري ساعت په لاس کاوه. د ځانګړي بکس پر ځای به ساده خلطه ګرځول او 1.5 کال وشول چې هیڅ کله بزنس کلاس الوتکه کې سفر نه وکړي بلکې عادي سیټ کې به ګرځېده. چارلز فینی په 2000 کال کې خپل خیریه بنسټ لدی عمل وتاړه چې نور ورسره هیڅ پیسې پاتې نه وي. او د کور بازار سنگارتون چې اوسنی دور کې د خزو لمړنۍ اړتیاو کې راځي، خو تاسو به حیران شئ چې لرغون پیژندونکو تازه د ترکی په ایزونوی ښار کې 2000 کال پخوانی د میک اپ دکان کشف کړی دی. ایزونوی 2000 کال پخوا د رومي امپراتورۍ سیاسي او اقتصادي مرکز وو او د ترکی رسنیو په حواله دغه دکان کې د خزینه اترو د خوندې ساتلو لوخي د میک اپ بلابل تولیدات او توکي اند خزو د سترګو او مخ د میک اپ برسونه هم موندل شوی دی. په دې وسایلو کې ځینې داسې سیپۍ هم موندل شوي چې د ښځو سینګار توکي به پکې خوندي کېدل. دې سره څنګه یو بل دکان هم کشف شوی چې د ښځو ګاڼې او نور توکي به پکې خرڅېدل. په دې دکان کې هم د ښځو غاړکۍ او د ویښتانو لپاره مریدار پیوی موندل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1 پیړۍ کې څه موده وړاندې طالبانو د افغانستان په کچه سینګارتونونه بند کړل او هلته د ښځو تګ یې ناروا وباله.
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا پی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کو
دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوه نه کړو د ځمکې غم د اسمان په غم دې پوه نه کړو اوس ډېر لري د مکان زندګي دې نو ستان بغیر خوګه جانانه زندګي تیروم